پہلے پلانڈو خبر نو کو د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي د افغانستان په دو جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه دوه تنه د ننګرهار پوهنتون او دوه د کابل د طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور لمخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي. تاجکستان وایي دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات واردوي صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. د آزادی مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یو احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل:
په نام خدا هم پیروزی خدا برای تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریک برام مبارک شه.
د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خاوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغه پوښتل چې د اسرائیلو له 14 کال غضب در بدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اوسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشپړې او هر اړخیزې سولې تمه لري. او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد درېم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت شپاړسم غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. دا کل شوی د امریکا کانګرس ته دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي چې افغانستان ته هر ډول مرسته پکې منع شوې ده. پایله به یې د افغانستان لپاره څه وي؟
اول شوی چې دغه مرسته نه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړه شوې ده.
پنړېوال مارکیټ کې پدرینیم سو ډالر اویا ډالر فرق دی.
او تیر میاشت په پاکستان کې تر یو نیم سل ډیر خزي او تر شپې تو ډیر ماشومان تختول شوی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په پام کې چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 8.9 میلیارد ډالری بودیجه جر تصویب کړي او ترڅنګ هغه طرح تایید کړي چې پر اساس د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرح په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کې
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره خپل ټول توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینتاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نورې مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سختې زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزله ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دې په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د ده پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا طرحه به د امریکا د راتلونکي مالي کال له بودیجې سره چې 8.9 میلیارد ډالره ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشیح شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري اغیزې څه وي؟ په دې موضوع زموږ همکار عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی یې د پینټاګون له لورې له افغانستان سره د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه د ده نظر پوښتلی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 310 میلیارده ډالره دفاعي بودیجه ده تصویبیږي او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نه شي، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلی غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت قناعت ورکړي چې بشري مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي. دوی لا هم هڅه کوي، ازما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشري ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري او دغه بشري مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه به زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یا مشخصه بودیجه و د افغانستان لپاره چې 15 میلیارده و هغه هم چې دی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغې دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو 20 کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 140 میلیارده ډالر د مرستې په توګه لیږلی. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی او همدارز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغه پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنی چې حتی د لومړي وختونو د زر لومړي کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیاتیانې په افغانستان کې جوړ کړه چې د هغې لارې د افغانستان په ولایتونو کې دوی بیا رغونې کارونه کوه او د هغې نه وروسته بیا انجینرینګ کورس چې دوی ورته وایي یا د انجینري فرقه په افغانستان کې فعال شو. د افغانستان د لویو لارو شهرګانو د افغانستان په زیربناو کې د برق او د ټکنالوژي په نور عرصو کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کول او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکاو چې دغه پیسې هم مستقیما د دغه دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده د دغه ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم په لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړه شوې ده. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا 70 ډالره ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکاره پاکستان ته صادرېږي.
د افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره 280 ډالرو ته لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وهندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د 2.5 ډالر په شاوخوا کې یعنی د 240 ډالر څخه تر 2.5 ډالر پورې مخکینی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه او چاته کله نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه 280 ډالر تر رسیدلې ده. نو 280 ډالر په نړیوال مارکیټ کې په 2.5 ډالر اویا ډالر فرق دی. البته دا ټول مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن تر کرښه پرې د زموږ اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس هلته رسېږي دوی ته په تقریبا په 280 ډالر پرې وزي یو ټن.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 کانونه موندل شوي خو یوازې له 10 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو له لارې 40 میلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 زره ټن سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادرېږي. پاکستان چې د انرژۍ له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیه هغه مهال وړه شو چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې له افغانستان په ډیره ټیټه بیه سکاره اخلي. تیره میاشت د طالبانو حکومت پر سکرو مالیه له 40 سلنه 50 سلنه ته لوړه کړه. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیه یې له 90 ډالرو 200 ډالرو ته لوړه کړې ده.
په داسې حال کې چې د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي د دې افغان وګړي کورنۍ هند ته د هغه د خوري سپارلو په موخه د تاک خبره کوي. د احمد ظریف چشتي د کورنۍ غړي وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د هند ویزه واخلي او هلته لاړ شي.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو اوس یې ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا له ځان سره دا وټ کې و غختل او کې و نه غختل خپل خوخه ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه. هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روانې لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډرایور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میشتنی راپور کې ویلي چې 13 میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سال ډیر خزې او تر 2 ډیر ماشومان تختول شوې دي. په دې راپور کې له خزو او ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوې. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 3 جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوې، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 نورو جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لږ تر لږه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 68 په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنې 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیره میاشت په پاکستان کې د 48 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
د امریکا لوري همکارانو ته د پناور کول او عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا ایسایوي ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکاریو باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره دې د دوی برخلیک معلوم کړي. نور جزئیات ته فیروزی عزیزی په راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. دی وایي سره له دې چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړې ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري، خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دی ادعا کوي چې طالبانو وهلی او اوس یې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالي دي. جالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپل موږ ته اسناد را کړي.
دی ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشي کړی چې هر کله طالبان غواړي قومي مشران یې باید ور تسلیم کړي. د امریکا دغه افغان همکار دغه شان ادا کوي چې د هغه د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري، په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دی وایي دغه ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړی دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړې ویزا یا ایس آی وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي. د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پرېکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به یې په چټکو الوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه دا ماموریت همکارانو ته یې د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تېرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بلخوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلنې کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له 15,500 زیات د ایساوي کیس یا کډوالۍ ځانګړې ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو ته رسیدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا 140,000 افغانان د ډله ییزې تخلیې پروسه کې د امریکا او همکارانو له لوري یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
د نورستان د پارون او د کونړ د اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د وروستیو سیلابونو له امله نړیدلی و بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د چنګاښ پر 15 نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړی او ویجاړ کړی و، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قلی اردونه وسایت راوړل. نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېګې هم راولېدلې وي. موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستله.
ښاغلی فاروقي نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15 نیټه د تندرونو پرېوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې 8 تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. د ویل څه باندې 300 ورځو راهیسې هر غړی په دې تمه ده چې د ښوونځیو د پرانیستو اعلان به وسی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو، آنلاین او په بېلابېلو ولایتونو کې په حضوري توګه د نجونو ښوونځي پرانیزئ، تعلیم د نجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین په مټ په خواله رسنی او زکه پیل کړي چې د افغانستان د اوسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوه شي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو ښوونیز
بلخوا د قلم لار بنسټ چې له کلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاشتو میاشتو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. هڅه مو کړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم سویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې 300 ورځې سوي چې طالبانو شپږم ټولګی پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته دغه پیغام یږدم چې د طالبانو مشرانو ته مې دا خبره ده چې تاسو د ملت پر سر باندې څه لوبې شروع کړې دي. دا تاسو څه حال جوړ کړی دی؟ یوه پله قطر ته روان یاست، بله ورځ ازبکستان ته روان یاست، بله ورځ تاجکستان ته روان یاست. هېڅ هدف مو نه دی تر اوسه راغلی، هېڅ هدف مو د ملت نه دی روښانه کړی. تیل ګران دی، پټرول ګران دی، غوړي ګران دی، په افغانستان کې ګراني حتی رسېدلې ده، د خلکو بس نه پر رسېږي. نو د مشرانو ته مې دغه خواهش دی چې د ملت ته یو کار وکړي، د ملت مدر بدر کوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو، السلام علیکم. کندهار ولایت می تماس نیولې خرید مواد غذایی ټول بلرت للی دی. یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي، دا اوس د اختر ورځ دی، هاته دا غاز خپل د اختر د مخه 15 شپه تاوانی و. نن شي مورانی ول دغه شی به بازار نسته پاتیا افغانی دی. مینه چې مسلین نسته، شاروالی نسته، که شاروالی په نخنامو ګرد پوکی یا نخنامو ورکی نو دا شی به پر هغه ولاړی. دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نه ګرځي. نن وینه چې کالدار پورته په کالدار لړ کوي، که ډالر پورته په ډالر لړ کوي، که افغانی لړ په افغانی لړ کوي. دا خپل دلته هم دغه کارخانې جوړوي، خپل دغه ګران ورکوي.
نخرنامه نست په خود کندهار کې. کندهار کې نخرنامه حکومت پانلرنه نه ورته کړی چې دا چداغه پښتنه باندې و کې دا شی ول دی ګرانی. السلام علیکم.
سره د کندهار سره یو خه پیغام ته پیژنم. ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي چې دونه لوړ دي، ځکه په تېر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه 10 افغانۍ، اوس محصول سی دی 25 افغانۍ دي. هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي، یوه بجه وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي، د هغه ساه د پورې وایي ته به د ګمرکات نه لوېږي، دا شی چې راته کړو چې تاوان نه کوي. طالبه چې شی دې ارزانه کوي، هر تجار کوشش کوي، ګمرکات پښتو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي، نور مال پسې را رواسي. او که په دا رقم کاروانې تیل په ایران کې په 10 افغانۍ سي، مګر اسمه سموي ستیل د ارزان سي، ځکه ګمرکات په لوړ یې، ګمرکات وسم لوړ دي.
اته بجې او 1:30 شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد 4 محصلان په کابل کې نادرکه شوې دي. دا 4 محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوې، د افغانستان په 2 جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړۍ دریو میاشتو کې تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي، چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تېره شپه خپل روسي سیال ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی وو. د فلسطین د کورواکو تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خاوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له اسرائیلو سره د 40 کلنې لانجې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دا په تیرو 5 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړۍ کتنه وه. او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په 10 غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. لا وادي سره ساموس هم درسي سات خبرونه اورو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د 8م، 9م او 10م ټولګیو د جغرافي مضمون واردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د 8م ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لاری ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وژي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچ وي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویې وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسطه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دی او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. پا په افریقا کې د موصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښېني او بلاخره په داسې لوی پلي سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو د پاره ډېره دمنه مسایله سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نسته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي، د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمد یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمد یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره مشتل دی، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي. یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خواله زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کارو کوم هغه سې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل ده هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونو پارغیږي، نو د دې څلویښت سلنه دیر سلنه ایله کار ته جذب سي، اویا سلنه بیا هم بېکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بے له اپډیټ کېدو، بے له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر پنځه کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر دولس کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر اتلس کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له اتلس کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر څلورویشت کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر دېرش کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر نه دېرش کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېرو سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اصل رات